السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي په دې هله چې د ژوند چارې مخې وي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو فدراسیون وایي په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو سیمه ایز خبریال غلام ربانی هدفمند د طالبانو د استخباراتو په توقیف کړی. د دې فدراسیون غړي ضیا بومیا ازادي راډیو ته تیر شپه وویل چې طالبانو په غور کې ښاغلی هدفمند او یو بل سیمه ایز خبریال نیولی و چې هدفمند یې له ځان سره ساتلی او دا بل خبریال یې خوشې کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیالې متا نوټسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې میرمن نوټسن دا موضوع پرون د پژواک اجانس، یک تلویزیون، تلو تلویزیون، شمشاد تلویزیون او آریانا تلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړې ده. د یوناما په وینا په دې کتنه کې له طالبانو وغوښتل شول چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواه وکړي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمینې بشکیک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړنۍ سیالۍ د راتلونکي یک شنبه په ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونۍ غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل له اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نښانې نه ترسترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه پشا شوی دی. سټولټنبرګ زیاته کړه د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. تمه ده چې د ناتو د 13 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په یوه غونډه کې په بروکسل کې له اوکراین سره په پوځي برخه کې د یو شمېر مرستو اعلان وکړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي پر اوکراین پرونی لګول شوي په بکنې سره پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یو ویډیویي پیغام کې وویل له ډیموکراتیکې نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او د روسیې بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلای شي. تر اوږده ځنډ وروسته د القاعده د مشر ایمان الزواهری نوی ویډیوي پیغام خپور شو.
امه واحده تشن عليها
یو متحد امت په څو جبهاتو کې لوی جګړې سره مخ مخته.
دا سي اندېښنې خودل شوې چې ممکن دا ډله بیا افغانستان کې د پخې ځای پیدا کړي. آیا همدا سده؟
اول خدا ده چې تاسو ته معلومه ده چې القاعده د طالبانو سره ډېری قوي فکری او عقیدوي اړیکې لري. طالبان ځان تر اوسه د القاعده پوروړې غني.
یوناما د نجونو پر خوندزیو بندیز تبعیض وباله. د پاکستان ستره محکمه نن بیا د روانو سیاسي تحالاتو په اړه غونډه جوړوي. د پاکستان روان وضعیت پر افغانستان څه اغیز کولای شي؟
پاکستان په کور دننه د نورو مسایلو وخت شوی دی. هم د طالبانو د لاړې انزوا باعث کېدلی شي، البته فرصت هم کېدلی شي د طالبانو دپاره.
دویمه نیمایي تاندې څانګې او بشري حقونو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبري ټولګې د سر موضوع ته راځو. د القاعده مشر ایمان الزواهری په یو ویډیوي پیغام کې د نړۍ مسلمانان جګړو ته هڅولې دي. د دې ویډیو ل خبرېدو وروسته د اسوسییټډ پریس اجانس په وینا د اندېښنه پیدا شوې ده چې دا ډله ممکن بیا په افغانستان کې د پخې ځای پیدا کړي. القاعده شل کاله مخکې له افغانستانه هغه بریدونه طرح کړي وو چې پر نیویارک او واشنگټن وشول. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری ویډیو د لومړي ثبوت په توګه ښودل کیږي چې دی لا هم ژوند دی. مخکې داسې اوازې وي چې ویل کېدل شاید دی وژل شوی وي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې دا ویډیو په افغانستان کې د القاعده د موجودیت ویره راپورته کوي او په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې او د واکمنو طالبانو دښمنو په اړه اندېښنې پیدا کوي. تر دې مخکې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویلي وو چې د دوی د حکومت د لومړی دورې له سقوط وروسته از ظواهری دوی نه دی لیدلې.
وخت نه مالي میږي صاحب چیرته وي بعد له 2001 نه موږ د غوسره قتل نه دي سوي
د القاعده شبکې د مشر په نوې ویډیو کې چې د سیشن بی فورس لمړی ځل خبره شوې ده د نشکاری چې دی چرته دی خو له ده سره نږدې یو کلشینکوف شکاري او له هم پرې ویډیو کې از ظواهری د اسلامي هیوادو خلک جګړې ته هڅوي.
امت واحده تشن علیها
د یو متحد امت په څو جبهاتو کې له وی جګړې سره مخامخ دی. دا ظواهری دا ویډیو چې اسوسییټډ پریس ارجنس خبره کړې ده پکې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، د طالبان هم نه دی یاد کړی. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبان حکومت وای اوس مهال د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې نشته او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبان او القاعده لاري جلا دي. په افغانستان کې د القاعده په تړاو تیر میاشت د امریکا د مرکزی قمانداني مشر جنرال کین فرانک مکینزی ویلی وو چې د دې ډلې غړي له طالبانو سره خپل ویلري چې له دې عمله ګرانه ده چې طالبان له دې ډلې سره هغه سي مبارزه وکړي لکه له داعش سره چې کوي. جنرال مکینزی دا خبر هم کړی ده چې دوی طالبان له نږدې څاري او ورته ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي.
و موریدل چې تر یو اوږده ځنډ وروسته د القاعده مشر یا ویډیوي پیغام خپور کړی دی. لویدیځو رسنۍ ویلي چې له دې سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن دغه شبکه بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ په همدې اړه مې کاناډا میشتي افغان کارپوه ډاکټر کاظم حزب الله پوښتلی.
زما په فکر سره دا اندېښنه بالکل پر ځای ده په څو دلایلو. اول خدا دا چې تاسو ته معلومه ده چې القاعده د طالبانو سره ډېر قوي فکری او عقیدوي اړیکې لري. دویمه دا ده چې طالبان ځان تر اوسه د القاعده پوروړی ګڼي. تاسو وګورئ چې کله د طالبانو تیر حکومت تیر دوره کې سعودي عربستان طالبان په رسمیت پیژندلې وو، ډېرې پیسې ورکولې، ډېر کومکونه ورسره کول، حتی د سعودي د استخباراتو وزیر ترکیه الفیصل څو ځله راغی قندهار ته، حتی په یو ځل خو یې 400 ډاټسن هم دوی ته په توفه کې ورکړلې چې د دوی او د القاعده روابط کمزوري کړي. خو هغه په دې ونه توانېدل. امریکا مستقیمه رابطه د ملا عمر سره نیولې و خو نشو وینه شو کړلې. د دوی اړیکې ډېرې ژورې دي. زه فکر نه کوم چې دغه اړیکې د دوی قطع شي او دغه خطر موجود دی چې القاعده به بیا په افغانستان.
بله ډاکټر صاحب، دلته دوه خبرې دي. یو دا چې طالبان وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې، البته د طالبانو ویان وایي چې له تیرو شلو کلونو راهیسې الظواهری سره تماس نه دی نیولی او بیخینه دی خبر چې چیرته دی. اما امریکایي پوځیان بیا وایي چې القاعده لا هم په افغانستان کې ستا او له طالبانو سره اړیکې لري.
زما په فکر سره د طالبانو دا خبره بی اساسه ده. او بل طالبان تاسو ته معلومه ده چې هغه په عمل کې ثابت کړل چې دوی خبري او عمل فرق کوي، دوی دروغ وایي. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې د دې دا خبره رښتیا وي. ته القاعده سره د دوی مخکې چې ما ذکر وکړو اړیکې ډېرې ژورې دي. او بل تاسو ته معلومه ده چې د القاعده او رادیکاله فکری ډله او طالبان هم همدغه سي وړل ده. نو د دوی اړیکی ډیره قوی دي. فکر نه کوم چې دا د دوی طالبانو د وایان دي د دوی خبرې رښتیا وي.
بلې دا امریکایي پوځیان دي ته هم پام کوي. وای طالبان د داعش په وړاندې ډیر پریکنده او غوڅ مخالف دریز لري، مال القاعده سره یو څه نرمخت خي. په دې اړه څه نظر لري؟
داعش خو اوسنۍ پدیده ده. البته القاعده خو د طالبانو د اولی دورې د اولی ورځې نه د طالبانو سره ملګری همکار ده ډله ده. نو په دې خاطر د داعش سره د غوی روابط او د القاعده سره روابط بالکل توپیر لري په خپل کې. او بل د ډیر وخت تاسو ته معلومه ده، حتی د القاعده داعش هغه مشر هم د طالبانو په خلاف بیانونه ورکول. او بل د دوی د قدرت په سر باندې د ځمکې په سر باندې هم جنگونه شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا دواړه سره باید جلا شي. طالب او د داعش دښمنی هغه د القاعده او د طالب د دښمنی یعنی دغه نشي کېدل دلیل.
بله کور مو ودان. ډیره مننه. کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما مرستیاله متنوټ سنتر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د خوانځیو بندیدل تبعیض وباله. تر 200 زیات ورځې وشو چې د خوانځي له همبندي میرمن نور سند اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې د طالبانو د دې پریکړې د منفی پایلو په تړاو خبرې کړي. تفصیل احمد شیبر اوروي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د خبرګون په دوام د یوناما مرستیالي ویلي دي چې له تبیزه د دې ډکې پریکړې اغېزې به د افغانانو پر راتلونکو نسلونو اوږدمهاله او پراخي وي، همداراز به د لوږې پر پراختیا بې اغېزې نه وي. په افغانستان کې د یوناما مرستیالي متنوټسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون ده هم وویل چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چارې هم څرګندې نه دي. دې زیاته کړه چې لوی پریکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه، بل ځای د دوی له لوري نیول کېږي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه شوې چې درسونو ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بیلابیل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترس کې تازه د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشهې دربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو اوس هم د سیمې او نړۍ پر تودو مسلو تمکی ګوډ ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولتنبرګ وویل د اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښنیخانې نه تر سترګو کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی دی. سټولتنبرګ زیاته کړې د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو شي. تمه ده چې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې له اوکراین سره پر پوځي برخه کې د یو شمېر مرستو اعلان وکړي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي پر اوکراین پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل د دیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسی بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالی سیستمونو وباسي. بل موضوع په اسلام آباد کې ده، هغه دا چې په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ 15مه ورځ ده. ولسمشر عارف علوي خبرداري ورکړی دی چې د موقت صدارت لپاره دی اپوزیسیون څوک معرفي کړي. اپوزیسیون بیا انکار کړی دی او د سترې محکمې پریکړه ته انتظار کوي چې ښایي نن اعلان کړي. تفصیل له احمد شبراو.
د راپورونو له مخې ښایي نن د پاکستان ستره محکمه د پارلمان د منحل کېدو او د سر ریاسم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي. ستره محکمه چې له دوشنبې راهیسې د عمران خان او د اپوزیسیون د وکیلانو ادعاوې څېړي پرون وویل چې پنجشنبې ته یې خپله پریکړه وځنډوله. د اپوزیسیون ګوندونو ائتلاف وایي چې د پارلمان ړنګېدل د قانون خلاف عمل دی. د عمران خان د ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علی محمد خان هیله مند دی چې د سترې محکمې پریکړه به د دوی په ګټه وي. دی وایي موږ پر خپلې سترې محکمې پوره باور لرو، دا تر ټولو ستره قانوني مرجع ده. هیله من یو او که خدای کول پریکړه به د پاکستان د خلکو په خیر وشي. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې سر ریاسم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې وار له مخه انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان ولسمشر مانی د دې هیواد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي دي چې د پارلمان له منحل کېدو وروسته باید په نوي ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست سر اعظم په توګه د صدارت چاري مخته وړي. د پاکستان د ولسمشر عارف اولوي دفتر له سیاسي ګوندونو غوښتي دي چې د موقت حکومت د سر اعظمۍ لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. اپوزیسیون په دې برخه کې له همکارۍ ډډه کړې ده. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د پاکستان پخوانی قاضي القضات د صدارت د سرپرستی لپاره معرفي کړی دی. د ولسمشر مانی خبرداري ورکړی دی که اپوزیسیون ګوندونه همکاري ونه کړي موقت سر اعظم به وټاکل شي، خو لا هم مسله د سترې محکمې پریکړې ته ځنډېدلې ده چې څنګه پریکړه کوي.
اوریدونکو وامه ورېدل چې په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ 15مه ورځ ده. ولسمشر عارف علوي خبرداري ورکړی دی چې د موقت صدارت لپاره د اپوزیسیون یو څوکورته معرفي کړي. اپوزیسیون له دې کاره انکار کړی دی. له دې وړاندې ویل شوی چې په پاکستان کې باید له وخته مخکې انتخابات وشي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان چارې د سرپرست صدر اعظم عمران خان لخوا مخته وړل کیږي. دغه سیاسي وضعیت او په یو ډول د واک او سیاسي نظام تشه پر افغانستان څه اغیز کولی شي؟ همدا پوښتنې د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال ځواب کړی دی.
فکر کوم بله او په پاکستان کې اوسنۍ سیاسي تشه ده او ملکی حکومت د پاره چې رامنځته شوی دا او تر څنګ د پاکستان د استخباراتو د پاوز د بلې برخې یعنی د پاکستان د لوی د پاوز د مشر لوی درستیز او د استخباراتو د مشر ترمنځ د ټکرونو چې کوم خبرونه لیدل کېږي کوم راپورونه راغلي تبي په افغانستان باندې تاثیر لري او فکر کوم په دغه سی یو وضعیت کې په افغانستان کې په د طالبانو لپاره چې پاکستان ورته یو نوالا بي کوله د رسمي پیژندنې په برخه کې غوښتل دنیا سره طالبان د دنیا سره ډیر انګیج کی ډیر ورسره اړیکې پراخېږي پاکستان په کور دننه بنور مسایل وخت سوې دي ام د طالبانو د لاړې انزوا باعث کېدلې سي او البته فرصت هم کېدلې شي د طالبانو لپاره
مثبت تاثیرات سړي منفی ته بیا راش
زه فکر کوم مثبت تاثیر دا کېدلې سي پاکستان په کور دننه باندې تاسو لیدل چې شاه محمود قریشی د پاکستان د بارنې چارو وزیر او هغه بعد افغانستان په نیابت باندې د نړیوالو سره خبرې کولې دا تشفیلا نه ته احساسي یو له دغه فرصت نه طالبان کولای شي کوم غواړي البته د اراده موجوده وي له دغه فرصت نه استفاده وکړي دوی مستقیما د دنیا سره د ډایالوګ ته لاړ شي خبرو ته لاړ شي او د پاکستان د دوی په نیابت باندې خبرې ونه کی او خپل یاري کې تناسب د خپلواکۍ خواته وي سي زه فکر کوم دا بهترین وخت دی ځکه البته چې دی هغه په خپل غم باندې یاست دی او کابودري میاشتې به پاکستان ممکن منتخب حکومت ونه لري ځکه انتخابات کیږي هغه به درې نیم میاشتې وخت نیسي په دغه یو حالت کې دوی کولای شي اړیکې خپل اداري کې د دنیا سره او د هغه تورونو چې دوی فکر کوم تر ډېره حده پورې راپورونه کوي طالبان هم خوښ نه وو تر ډېره ځایه پورې چې د دوی په نیابت د شاه محمود قریشي خبرې وکړي دوی اراده موجوده دي دغه وخت چې دوی دنیا سره خپل اړیکې مستقیمې کړي او د هغه شرطونه د دنیا غوښتنې هغه ته غوږ ونیسي افغانستان د انزوانه وباسي
نن کله سب که چیرته منفی اغیز و تراش منفی اغیز بیچي
اقتصادي چالش سره پاکستان مخ ته تاسو بنن راپور لیدلې شاوخوا 5 میلیارډ ډالر کې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته ورکول هغه د سیاسي تاوتریخوالي د قانوني تشل عمل چې دی هغه ودرېدل د پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوه نور هم د پاکستان د خراب اقتصادي د بحران سره مخامخ کې په پاکستان کې چې کله اقتصادي بحران زیاتېږي تابن په افغانستان باندې تاثیر لري یعنی په افغانستان کې هم اقتصادي چالش زیاتېدلې شي
د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال و چې د پاکستان پر روسي او سیاسي تحولاتو او د افغانستان پر روان وضعیت د هغه پر احتمالي اغیز خبرې کولې په پاکستان کې لتهرو 15 ورځو راهیسه د واک تشه رامنځته شوې ده د پاکستان چارې د صدر اعظم عمران خان لخوا د سرپرست صدر اعظم پتوګه مخته وړل کیږي ټاکل شوی چې ستره محکمه نن د دغه سیاسي وضعیت په اړه ورستۍ پریکړه واوروي ستره محکمه لتیرې دوشنبه راهیسه هر ورځ غونډې دایروي خو غونډې به نتیجه یا به پایلې پایته رسیږي د طالبان حکومت هم په پاکستان کې د سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه خبرګون خوده لیدي او ویلي دي چې په پاکستان کې سیاسي بدلونونه د هغې هیواد کورنۍ مسأله ده او له افغانستان سره کومه اړیکه نه لري دوی وايي په دې سیاسي بدلونونو کې د هیڅ یوې ځانګړې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه اونیز خبرونې لرو نیمه نړۍ د خځو لپاره ځانګړي پروګرام او بشري حقوقونه هیله ده چې د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکي زه اتنیمه بجې بیرته راستنیږم اوس مایک خپل همکار نوریاس نوری تسپار
راپورونه مرکه او اوریدونکی
د برخه تمون زنوري اس نوري هر کله کوم په ننګرهار او کندهار کې صنعتکارانو او سوداګرو د فعالیتونو او د کاروبار په وړاندې د پرتو ستونزو په باب راپورونه لرو ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالرو په ارزښت 1,300 ټنه وچه او تازه میوه او نباتات صادر شوي دي. د دې ولایت سوداګر بیا په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت دی ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسته‌بندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې یادوي چې لا هم نه دي هوارې شوي. نور په دې رپورت کې
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچه میوه بهر ته د لیشت په موخه بسته‌بندي کیږي. د 4,500 کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړې. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وایي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 1,300 ټنه بیلابیل توکي په هر ته صادر سوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سو توکو کې چې معدنیات، وچ او تازه میوه، تخمونه او همدارنګه طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 300 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 1,300,000 ټنه دي چې په دې کې 15,603 ټنه معدنیات دي په اصطلاح، او باقي منده 2,350 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېره حصه هم هندوستان ته تللې. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسته‌بندي د سوداګرۍ په برخه کې اغستون زیدي چې لا هم نه دی حل شوی. د کندهار دوه تنه سوداګر قاری ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د اغستون زی پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او د صادرات په برخه کې ستونزې پیښ کړي.
چې موږ بیاونه باندې سپله نو موږ ته پیسې پر وخت نه راورسېدلې. یا موږ درېم ادرس کې چې درېم ادرس موږ ته پیسې پیسې په تکلیف وي، او زموږ تجاران هندوستان ته تګ را تګ دا وی چې زموږ باندې دا نشي کولای. بیا زموږ نړیوال غواړي چې تاسو په میګیشن لابراتوار میوه باید تاسو جوړ کړئ، اشتندر باندې پر معیار باندې هغه موږ اماراتین دا صلاحیت وس نه لري، او موږ تجاران نشو کولای چې په سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا و چې بانکونه بند شول. بانکي سیستم چې د مینځ ولاړې او دروسه هم موږ ته په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې. یعنی هغه ټیټین چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلې سینیا سوالې سده یو هواده څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادرات پر مخ تړل کیږي. یو بل سوداګر خلیل احمد وایي وسنۍ حکومت په یاد برخه کې ستونزې دایمي هواري کړي تر څو د میوو د حاصلاتو په برخه کې لستوندو سره مخ نسی.
عمده مشکل مودا دی چې هر وخت لارې بنځي. دا لارې مشکل دی، داسې مشکل دی چې موږ میوه سره په سره د خطر سره مخامخ کی. اوس ډیر وخت موږ مالونه رانیولي، خریداري مو کړي، پروسس مو کړي، هغه د لارې د بندېدو په خطر باندې په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو موږ سره پراتی چې د لارې مشکل یو ډیر عمده مشکل دی. د ټولو تجارانو لپاره غټه ستونزه ده. کوم مملکتونه چې موږ سره په سرحداتو باندې پراتی دي، دولت باید هغه سره ښه اړیکې وپالي تر څو تجارانو ته ستونزې جوړې نه شي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوي کې اوسنۍ حکومت د سوداګرۍ او صادراتو په برخه کې ستونزې حل کړي، د صادراتو کچه به تر دې نور هم لوړ شي.
په ننګرهار کې بیا صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بازار بهرنیو توکو نیولی چې دې چارې د دوی پر تولیداتو منفي اغیز کړی دی. نور حال په دې راپور کې
سره له دې چې د ورځني استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدیږي، خو بیا هم خلک پر وطني تولیداتو د بهرنیو هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسولینو غواړي چې تولیداتو ته بازار پیدا کړي، او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنیو تولیداتو خپلو هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې د رخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري، لخلکو غواړي چې د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو نساجي فابریکه لرو، وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي ترڅو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري، له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
غواړو چې دغه خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجي شامپوګانو نه ډیر بخې، دغې نه بالای، او موږ د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ ته دغه د افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافي برېښنا نشوالی هم د دوی له سترو ستونزو څخه یوه ده. په ننګرهار کې د صنایعو او معدن خونې مشر اجیت اورملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی د هوارولو ژمنې کړي دي.
کرت فابریکه داران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي. نو موږ غواړو چې دغه فابریکه دارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي، وزارت تجارت سره خبره کړي چې دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابره کړو.
په تیرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصري په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و، چې په شیخ مصري صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی، خو په حصار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوې او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي، د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 اتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پرېښې دي.
زه د هلمند ولایت مرکز لسکرګات څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. نیکه د مبارک روژې میاشت هم د شه مجاهدینو زه تاسو ته ستاسو د بچي اته میاشتې پر پوره کېدو دي. په دوه اتو میاشتو کې تاسو ته شل بستې $2.2 میلیونه ډالر راغلي دي. نور ګمرکات و یا نور عایدات مو نه کړې چې ترلاسه کړي مو دي. ولې مو د دې خوارې طبقې مایبینو ماشینه پر درېمه یا پر څلورم ورته وزرم کار دروازه ده د الله په خاطر دا لا پروی باندې کبه دې کوم مسلمانان یو ستزان ته وریان و چې یو خار یو غرض ته به کې حق حقوق پر وخت ورورته وي په دې پر ورځې کې
تنه هر ورځ په هر وساره نه د می ست څخه پرې دم زرغون خبرې کوم چې شې د الله ته ګورې د ترشن ورکې نن راشي صبر شي چې کو ته چریږي چې کو ته جاري طالبان رتی خپل خلک نه نباتي انجینر خپل خلک نه نباتي دې چا غم چوک نه خوري روجا دا صبر شي بل صبر به خلک کوي نه لري طالبان مشران نه مده خواسته چې دې غم دی وخري بالکل داسې به نظمیر وره چې څوک خپل یان نه باسي انجینر خپل نه نباتي طالبان خپل نه نباتي هم خلک پاتي وي خدای دې پاره رسول دې پاره دې غم خوري باندې نه
ازادي راډیو ته سلامونه کوم د هلمند څخه په دې خوښمه سره خبر ترلاسه کړی چې د دبچو دیو مو څه سوال شو زره کوروتم کومه کور کړی دي خو متاسفانه د هلمند په ولایت کې یو سلواتیا مامورینو ملازمین دي یو سلواتیا مو چې ټول دي یو سلواتیا خو دې یو څه نه دی ور کړی نو زه نه پوهیږم چې په څه هغه سرویسین سرویس په میډیا کې دغه غاټر واغوای او چې کومه چې کړی دي دغه کاریات والا سره وایي چې هغه ما شناختم په کښې کې دي چې د انبار څخه نه درودي دا غو سره دې کومه وکړي نو هغه انبار منبار فرنګ د تاریخ خدای ورسم کړه.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221123248.
زنوریاس نوری له تاسو اجازه وړم خو زماله نورو همکارانو سره پات شي.
اوریدونکو بیا هم خراغ لې د سهار اتنیمی بجې شوې وړاندې درته دوا اونیز خبرونه نیمه نړۍ او د بشري حقوقو پروګرام لرو خو راځي چې اوس لاند خبرونه وورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مرستیالې مته نوټ سندویونامه لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یونما په خپل فیسبوک کې لیکلی دی چې میرمن نوټسن دا موضوع پرون د پژواک اجانس یک ټلویزیون، تلو ټلویزیون، شمشار ټلویزیون او آریانا ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړې ده. د یونما په وینا په دې کتنه کې له طالبانو وغوښتل شول چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدې چې څوک خبریالانو ته ګواښ وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي چې د خبریالانو د کار خند کیږي نه، خو یو شمېر خبریالان شکایت لري چې طالبانو پر دوی ډیر بندیزونه لګولې دي. په همدې حال کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو فدراسیون وایي په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو سیمه ایز خبریال غلام ربانی هدفمند د طالبانو د استخباراتو په توقیف کې دی. د دې فدراسیون غړي ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په غور کې ښاغلی هدفمند او یو بل سیمه ایز خبریال نیولی و چې هدفمند یې ځان سره ساتلی او دا بل خبریال یې خوشی کړی. بومیا زیاته کړه چې هڅه یې کړې له طالبانو پوښتنه وکړي چې ښاغلی هدفمند یې په څه تور نیولی، خو طالبانو تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشوف تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبي وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړنۍ مسابقه د راتلونکي یک شنبه په ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل له اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نه ترسرګ کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی دی. سټولټنبرګ زیاته کړه د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو اوسي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له ډیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسی بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالی سیستمونو وباسي. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه اول ولې زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ، د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. اوس هم له ژمنې سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام له یاده مباسئ.
نیما نړی
اخسر بمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کی کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، وروسته لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړې چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نسته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره پاغ باندې سي او وهي مې ما مهي ښځم وهي.
ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده. ځینې نارینه فکر کوي چې لمیرمنو سره په تاوتریخوالي باندې دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو خپل دلی چاته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د سید غریبي ته غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه څومره سار سو واشه ده بېفایدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ وي. کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خلاص غمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي، معاش یا هم کوم بل عاید نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له یوې خوا بېوزلۍ او بېوسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینه و تند او تیز چلند. ځینې میرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په میرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسې نه هغه بیا ورځې واخ بس ماشومانو مې خزم مې ډېره بده خبره ده، لږم نه ده خو زیاته بده خبره ده. کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره پاغ باندې سي او وهي مې ما مهي خزم مهي چې ډېر پورته په کار سي بیا مهي ډېر ده لکه اعصابي سي خراب وي بیا مهم و ما سره نه پیسې شته ده. تاسې ما نه کته وایې هغه غواړي رانه او قرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه را باندې کې دی لاس مالې بار مالې غاصاب مخرب سوي دي موږ باندې وارونه چشته کوي.
وای د بیرون غم به کور ته یوسي د کور بچيري یوسي. کنارینه په کور کې د ناستي پر وخت میرمنو تاسو پکې سپوري وای ماشمان وهي او دبوي، نو خپل هم آرام ازله او خوخ نشي اوسېدلی. د کابل اوسنکي جمال کته هم موټر چلوي، دا چې د خو په څیر ګټ نشي کولای، قصدی په کور کې لخځي او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي، خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبیعتا په اصاب خو بوج راولي او دغه سی بي پیسګیم ده، نو طبیعتا په اجتماع کې سړی فکر او چرت خرابيږي. طبیعتا کور ته ځي خامخه په دې اغیزه کوي اس فکر او چرت دا کوي چې قوانی سوم یا قرضدار سوم دي پر زپرو شو، یا مثلا د ټنګ تیل ولا قرضدار شوم، یا مثلا خو خامخه دغه سی خشونت ته مخه کوي. هر انسان لمان نیول تر نور پورې کنه، نو دا خو فقر دغه سی اغیزه کړی ده په منګه باندې. خو په دغه شرایطو کې خامخا سړی نه اشتباه کیږي، لاس جکسو نه بالکل ولې نه، دا اعصاب نو خامخا خرابه دي. طبیعا غله موږ نه خپه یو، موږ له هغې خپه یو ذاتي. نو دغه سی اوقات تلخیص ده په کور کې، هم وایي چې کار نشته ده، بار نشته ده، دغه سی په ټپه ولاړ ده، یو روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په زورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند پاکله وایي.
وضعیت خراب شي نو زه باید کور کې وحشت را درولم چې دا ول نه، سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې کنټرول اکثره ځایونو کې شته داسې، ولا بیکاری د اکثره به تاسو خلکو چې خپل د کور وسایل خرڅوي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو خپل دلی چاته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د سید غریبي ته غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه څومره سار سو واشه ده بېفایدې ده. صحیح ده، که مور ده که خور ده حتی که ګاونډیان دي پردي خلک نه، دا د مخې ته ملاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه ډېر نورمال په خوشحالۍ، ځکه هغه انسان به ډېر په بل لک وضعیت کې، نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي. خو ځینه ورسره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې، په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي چې مونږ به ته یو شاباسه هم باید ورکړو. وظیفې خود لاس ورکړي، هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالوي، د کور چارې وربسر، نو باید یو شاباسه ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیغام دسي، خو سر ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري، خو سره په صحیح رویه لړ شي وطن نه دا به جوړیږي وروسته ان شاء الله. ټول خلکو وظیفې پرېښې دي، ما وضعیت ټول سروې کړې، دا سمې چې کړي د ټول دنای مونږ دی وخت کې یو بل مونږ و داغو سره وطن نه جوړیږي. ډیر خسته چلن باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډیرو ښځو هم په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینه وو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ درې دېرش کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړې وایي چې میړه یې آیسکریم خرڅاوه، دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیسکریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه مې راسره ښه ده، څه نه راته وایي، هېڅ هم راته نه وایي، شکر ده تر اوسه بیخي راسره جنګ نه ده کړی. او بله مغه ده غریبي ده، غریبي سې بې وسیم داسې د آیسکریمان ګرځي، یو شی هم نه کوي، نور کار اوس کریمان هم نشته ده. خو خلاص اوس یې زه کرار په کال کې ناست یو، چای او ډوډۍ نور څه شی، کله چای سي کله ډوډۍ سي، دغه سره کوم نور څه شی نه ول.
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کوي
اوس، تا خو کله یو کله نه، خدا کا
کله چې پیسې پیدا نه کړه اعصاب ډېر بیرون خرابي، چې کور ته راسي بیا تاته په کار کېږي.
کار کېږي سو هغه ستړی خود په کار کېږي، او کنه نه څه نه وایي.
څه درته وایي چې په کار سي؟
ها کنځه راته نه کوي، نور څه ولا کرا ته ویل څه درته وایم.
وحیدی
نه وار نه در باندې کړی، خپل زړه تیری ځان باندې څه نه وایي راته.
نیستی و غریبی،
و ما خپل غریبی زاری نور څه نه وایي.
د اکثر افغانانو دین اسلام دی، او ډیر افغانان په دې باور دي چې که د اسلام دین په رښتینی بڼه عملی شي نو ښځو ته یې ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی، هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي، لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي،
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري، او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د ښځو لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي، یعنی حقوق او وجایب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونو کې ډیر بد رویه کوي، مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر اوسیږي، او بدخلقی کوي. دا بدخلقی اسلام نه مني، بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دي یو بل سره برخورد وکي، او داسې برخورد وکي چې هغه شان دي یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف، الله وایي معاشرت په نیکه وجه سره تاسې یو ښځو سره وکوي، او د الله امانت دي ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دي تاسو سره، او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ، د الله امانت مه هغه کوئ، مه ضایع کوئ. نو په لمدې وجه نه لازم ده په نارینه او په ښځینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له تاوتریخوالي نه، کورنۍ تاوتریخوال نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي، که ښځینه وکړي، هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستي تحولات نه یوازې په میرمنو کې، بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده، او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو، په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي، او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه دو برخلیک معلوم نه دی، او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی، او دو نه دی اندېښنه لري چې دو برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دای.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل توصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول، او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي، ورته پام وکړي، هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوست، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلې سي.
پیاد ولري داستون زی आवाज پتا سونه دي د وانی ټولنه هر وګړې دا در کال شو داستون زی پری دي تو تاریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي بلکې تاسو خدای مکړه تو تاریخوالی وکړي یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومان او تو کورنۍ غوړي چې حالت شتون لري رواني ناروغي اخته کوي بل هیڅ ګټه نه لري خو ډیر مناسب بی چې د زغم حوصله شفقت او مهربانی نه کار واخلي د ژوند ستونزې موقتی دي ان شاء الله هر څه به سم شي
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست همدلته ژوند کوي ل خپل تجربه را توایات چې په دې سخت شرایطو کې خپل ژوند سره هم پر مخ بیایي
خامخاده هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي ستونزې به حل شي د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډیر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کې دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي
درن دوستانو په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 400 22 11 40 6 1 اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره
اساسي او بشري حقوق سلامونه دوستانو اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلی کوم هله لرم چې ټول بروغ جوړ خوشاله وي ادرانو دوستانو په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږی ګو دا چې په دولت باندې د ملت حق څه دی په دې باندې بس کو په بس کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان افغان حقوق پوه مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ لمړی پوښتنه ولې سمطره کوم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري البته کاوریدونکو ته واځي کړي خبروي
سلامونه وی کې هلي د ملت حق هغه حق حقوق دي د ژوند حق لري د سوکالي حق لري د شتمنۍ حق لري د دې حق لري چې خپل ځان ته د سوګنځې غوري کې شغل او کار ځان ته غوري کې او نور څه دولتي خدمات لکه معرف او صحت او تعلیم او تربه او بو برق انکشافی برخیدی چې دولت به دغه سیمه ته دغه کې هدا قلب د ازادي سلب نشي د شریعت په چوکاټ
افغان سه په کوم مواردو کې او د کوم دلایل لمخې ځینی وخت د ملت حق البته نقص کیږي
یو خوب بحرانی حالتونه دي په غوونه بس نه کو په یو سوکاله ژوند کې تنه یوازې مستبد نظامونه دي مثلا فاسد نظامونه دي ظالم نظامونه دي چې د اتباع و حقوق نقص کوي او هغه نظامونه چې عدالت ولري پینم چې د چا حقوق به نقص کوي د هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دي خو بهتر ده چې موږ یو عادله انا ټولنه ولرو یو فاسد نظام سره سره باید مقابل کې ودرېږي او د یو عادل نظام حمایت باید وکړي تر څو چې د اتباع حقوق د وګړو حقوق د اقوامو د سیمو د ولایتو نه ته د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټوله نړۍ د ملل متحد غړې ده او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد شته چې ټول دولتونه نظامونه دې ته دغه کې متعهد کوي. د میثاقونه دي بین المللي، د بشر د حقوقو میثاق، د ښځو، د نورو مواردو کې، او دا نننۍ ستونزه هم د زموږ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضي قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متعهده ده، د بشر حقوق او د اتباعو حقوق دي، هغوی پاک لبنې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکوم که موږ اسلام په واقعي شکل بنې او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي موږ ته هغه پلی شي، انشاءالله دا ستونزې بنې. چون موږ ډېرې ستونزې چې لاګالیل دي هغه هم د تبعیض او د عصبیت له کبله لیدلې دي، او هغه ډېری مشکلې هم همدغه ده چې موږ ونه توانېدلو ملي نظام رامنځته کړو او یو ملي ټولنه شو، یو ملت شو. نو خدای دې وکړي چې نړیوال قوانین او ملي قوانین او الهي قوانین ټول کما حقوقو پلی شي او موږ روښانه مرافع ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی که نه ده شوی؟
دقیقا رعایت شوی دی. موږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباعو د حقوقو او وجایدو په برخه کې، مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي، د اتباعو هم پکې معلوم دي، د هرین خلکو محفوظ ده، حق به تعلیم لري، حق به ژوند لري، حق به استوګنځي د انتخاب لري، حق به کار لري، حق به تحصیل لري، د حقوق دي. او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي. چې هلته هم په نورو قوانینو کې، مدني قوانینو کې هم د اتباعو حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده. که د اساسي قانون پرتله کو، موږ اساسي قانون د ټولو نه غني او غښتلی ده په دې اکله باندې، افسوس چې پلی نه شو.
کورودان افغان صاحب، د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي؟
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده دا باید نقص نه کړي. هر هغه چې حق ده هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي، د استخدام او نیولې ته ټول خدمات لکه صحت، تعلیم، تربیه، صحي مسائل ټول سیمو ته باید په یو ډنګ باندې هر ځای کې د بودیجې د ویش پاکله باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي، او د خلکو آزادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي. دا د دولت حقونه دي او داسې نور چې هغه باید کما حقوقو رعایت کړي. که چیرې یو واړخې دغه شو، دا معنا چې یا پکې تبعیض ده، یا پکې یو بل ستونزه ده، یا پکې بې توجهي ده، چې دا ډېر غښتلي نظامونه، بې عدالتیانې او د حقوق د اتباعو د حقوق د نه رعایت کولو له کبله ړنګ شوي دي او بیا به هم ړنګېږي.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کیږي، نو دې ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور؟
چوپتیا حل لاره نه ده. د هر وګړی، هر تبه باید د خپلو د حقوقو دفاع په دوی باندې شرعاً واجب ده. حتی که څوک د چا په حریم باندې ننوځي، هغه قتل واجب کیږي. هغه باید د خپل د حقوقو نه، د خپل حریم نه باید دفاع وکړي. نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د چا کور ته ننوځي او شریعت او قانون او اصول دا حق ورکړی چې تا ته برید پرې وکړه، که هغه مړ شو ته پکې مجرم نه یې، دا معنی چې ته مرګ سرحد پورې هم باید د بې عدالتۍ په مقابل کې سړی ودرېږي. د مختلفو لارو چارو نه، د قانوني او اصولي لارو چارو نه، او د خپل غږ باید پورته کړي تر هغو چې عدالت په ټولنه کې تامین شي.
افغان صاحب، په اسلامي قوانینو کې څنګه آیا د ملت د حق په تړاو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه؟
څرنګه مې چې مخکې وویلې، دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده، او رپسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي. په دې اکل باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو د وجایب د اتباعو د نظام او د الله د ګاونډي تر ګاونډي دا حقوق دي. نو په اساس د دې او په نظامونو کې په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې خورا زیات دې موارد ته اشاره شوې ده. تنا څه شی چې ډېر محسوس کېږي او اړین دي هغه پلي کول دي چې داسې یو عادل نظام شتون ولري چې کما حقوق هغه پلي کړي او هر څوک د دولتي ادارې ته ورځي احساس وکړي چې زه هغه اصلي مرجع ته راغلی یم. داسې احساسونه کوي چې تاجک ورشي پښتانه ته احساس وکړي زه یو پښتانه ته تللی یم یا پښتون یو ازبک کورور ته دفتر ته ورسي داسې احساس وکړي چې زه ازبک ته وړلی یم. تر هل چې هغه نظام ده او هغه د نظام چارواکي دي او هغوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کړي او د قومونو ورونو خپلو خپلوانو ترمنځ باید هیڅ نوه تبعیض دغه نه کړي عملی نه کړي.
افغان صاحب تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په یوې ټولنه کې د ملت حق ناقص نه شي ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده، عام عدالت. نننی نظام ته زما پیشنهاد ده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هیڅ نوه تعبیض ته لمن ونه وهي، برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي، خدمات یې راره کړي او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو اتباعو ته ورکړي دي دا باید رعایت کړي او د دې باید پالوي وکړي، دا باید تطبیق کړي، عملي کړي تر څو موږ د پخوا نسلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زموږ ده او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب، کور ودان ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پگ ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پگ ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دا لورا زی تختم چلا شور ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دا گور مائے نکی ذات سنا آشنا غوند دا های آشنا غوند دا شپتا پنا وړم شپ چپا الا چپا دا زما غوند دا لورا زیتا ختم چلا شور ډګستا غوند دا های های زپکی وینم تا درد زای زای ما